السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بج شوې دا ځاني ساتمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې به وره پکوټا کې د خالی پروست بجل شو شمیر نه تر رسیدلې د باجوړ په سلارزو کې د دریو وسلوالو د بجنې په بنو کې د مختلفو ناروغو د خبرېدو د کلام د استکمون کوستون سي او د نور ریپورتونو ترڅنګ 19 پروګرام د بختر استوري به هم وره خو لمړي بعد دې سات تازه خبرونه وورو چې زمونږ همکار بوریوال کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکه د بلوچستان په مرکز کوټه کې د شنبه په ورځ د هدفي وژنو پر ضد نن مکمل هړتال دی. په کرم ایجنسی کې نامعلومو وسلوالو 15 کسان تښتولې دي او د امریکا په میریلند ایالت کې نن د پښتنو د یوې ټولنې تر سوري لاندې د پښتو نړیوال کانفرنس پیلېږي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د شنبه په ورځ د هدفي وژنو او وروسته د تاوتریخوالي په لړ کې دوه تنه وژل شوي دي. د کوټي په هزارګنجي سیمه کې پرون له شی مسلک سره اړه لرونکو اوو کس هزارګانو تر وژل کېدو وروسته په ښار کې احتجاج پیل شو. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د همدې احتجاج په ترڅ کې د ښار پر رسانی سړک د پارېدلو خلکو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي او لس نور ژوبل دي. هزارا ډیموکراټیک ګوند په هزارګنجي کې د وژل شوو اوو هزارګانو د وژنې پر ضد نن په کوټه کې مکمل هړتال اعلان کړی دی. یعنی نه به خلک موټرونه راباسي او نه به دکانونه پرانیزي. بلې خواته وسلوالې ډلې لشکر جنگوي ولیدې چې په هزارګنجي کې کسان دوی وژلې. ابوبکر صدیق چې ځان د یادې وسلوالې ډلې ویاند بولي د ټلیفون لارې و خبري اعلان او پولیسو ته دړکه ورکړې ده. د هغه په خبره ل یک شنبه یعنی نن څخه به دوی د پولیسو په وژلو پیل وکړي او هغه خبري اعلان چې د لشکر جنگوي بیان نه ورکوي به هم یو په یو و وژل شي. په کابلی سیمه کورم ایجنسی کې نامعلوم وسلوالو 15 کسان تښتولې دي. له سیمې در رسیدلو ریپورتونو لمخې دا پیښه د شنبه په ورځ 8 بجې د کورم ایجنسی په سرخوي درې سیمه کې رامنځته شوې ده. ځای خلک وایي چې دغه تښتول شوي کسان له کورونو راایستل شوي او وسلوالو له ځانه سره بیولې دي. د سیمې یو کس مشال ریډیو ته د نوم نشودلو په شرط وویل چې تښتول شوي کسان ټول بیګونه او غریب خلک دي. د کورم ایجنسی د پولیټیکل انظامی چارواکو مشال ریډیو ته د دې پیښه پخلی وکړ او ویل چې دوی د دې کسانو را خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا په میریلند ایالت کې نن د پښتنو د یوې ټولنې پښتون امریکن کمیونټي اسوسیشن تر سوري لاندې د پښتو نړیوال کانفرنس پیلېږي. په دې غونډه کې به د پښتنو ژبې نامتو لیکوالان، پوهان او شنونکي برخه اخلي. د ټولنې د بورډ یو غړي قاسم یوسفزي د دې غونډې د مخې په اړه مشال ریډیو ته داسې وویل:
دلته کې په واشنگتن ډي سي کې چې څومره پښتانه دي، په میریلند کې، په ورجینیا کې، موږ ته دا احساس وشو چې هسې نه چې زموږ د پښتو بچي نه دلته کې څه بل پیښېږي. موږ د نړۍ چې کوم د پښتنو مشران دي هغوی راوغواړو او هغوی ور سره په دې باوله باندې خبرې وکړي چې موږ څنګه داسې قدمونه پورته کړو چې موږ دلته کې د خپل ماشوم یو پښتون وي، خو د امریکنۍ هم وي، د برطانوي هم وي، د سو هم وي، خو چې د خپل ځان کې یو پښتون هم.
د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د پښتنو افغانانو داسې ټولنې شته چې هغوی هلته خپل ماشومانو ته خپل کلتور او ژبه ورزده کوي. د افغانستان په لوی پکتیا کې امنیتي مسولین او سیمه ییز چارواکي وایي چې د اطلاع په وایي ځواکونو د خوست پکتیا ولایتونو ترمنځ په غرنۍ سیمو کې د وسلوالو پر څو مرکزونو درنه بمباري کړې ده. دا بمباري په ډمنګل، پیړۍ کنډاو او کوسین سیمو کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا په دې کې تر ډیر شو زیات کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د ملي اردو یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط ازادي ریډیو ته ویلي دي چې په وژل شوو کې 8 تنه د وزیرستان اوسیدونکي هم شامل دي چې مړیا د سره سلی پمرسته د هغوی خپلوانو ته ورلیږل دي. د زدرانو د وزي ولسوالي ولسوال عبدالولي زدران هم د دې بمباري کې د ډیر شو وسلوالو د وجل کېدو د خبر پخلی کړي. په خوست کې د ائتلافي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسولینو هم د دې عملیاتو پخلی کړی دي او ویل دي چې په دې ترڅ کې د طالبانو یو مهم کمانډان هم وجل شوی دی، خو وسلوال طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې نوی استازي لخدار برهمي ویلي دي چې په شام کې یو داسې بدلون بېخي ضروري دی چې د دې هیواد د ولس اړتیا پوره کوي. دا څرګندونې لخدار برهمي د شنبې په ورځ په نیویارک کې د خپل کار په لومړۍ ورځ له ایوان عربیه نومي چینل سره په خبرو کې کړې دي. لخدار برهمي ویلي دي چې په شام کې د تشدد پای ته رسولو لومړی مسؤلیت د یاغیانو نه بلکې د شام د حکومت دی. د لخدار برهمي دا څرګندونې په داسې حال کې مخته راغلي دي چې د شام د بشري حقونو د کارکوونکو په وینا یاغیانو د عراق پولې ته نږدې د هوایي دفاع پر یوه ملکي وسیله قبضه کړې ده. بل پلاو د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په شام کې د مشکلاتو د هواري لپاره له ولسمشر بشار الاسد څخه د واک د پرشودلو غوښتنه غیر حقیقي بللې ده. هغه ویلي دي
Когда наши партнеры заявляют о том, что...
Да и вай, короче, из мужа Малгари вай, че да шам хакумат ди хама халум рейх пал тул сартири, а усли ла шару на убаси, а бя ба да хага мухалифину то уэльси, че хам даси вакре, да яу даси лара да че билкул бакару накре, я ху халг на пухижи, а у я да яу паравана да. په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد په تیر کال کې د راپورته سوي پاڅون په ترڅ کې تر اوسه لږ تر لږه 40,000 کسان وژل شوي دي. او وروستۍ خبر د لوبو په لندن کې د روانو پیرالمپکس یا مازورانو د لوبو نن 15 ورځ ده. تر اوسه په تر سره لوبو کې چین پر لومړي نمبر دی. چین ټول 55 مډالونه ګټلي دي چې شل پکې د سرو زرو 15 د سپینو زرو او 21 د زیړو مډالونه دي. پر دویم نمبر استرالیا ده چې 29 مډالونه ترلاسه کړي دي. د استرالیا په مډالونو کې 11 د سرو زرو 15 د سپینو زرو او 11 د زیړو مډالونه دي. او پر دریم نمبر برتانیا ده چې په مجموعي توګه شپږ دیرش میډالونه ګټلې دي خو د سرو زرو پکې 9 میډالونه د سپینو زرو 14 او د زیړو 11 میډالونه دي. د خبرونو پای
خبرونه هم د بریوال کاکړ نوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې او لستلې شي. په روانه خبرونه کې په وره په کوټه کې د خالی پرواز د هدفي وجنو پر ضد نن مکمل د هړتال اعلان شوې ده. د باجوړ په سلارزو کې درې وسلوال وجل شوې دي. او د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا غړو ترمنځ د تعلیمي ادارو د جوړولو لپاره د ځای انتخاب په اړه اختلاف ختم شوې ده.
د کالج دي د قبایلو لپاره نه منځوري شوې مې د کلکارته وایټ یونیورسيټي ده په دې باندې په دې کال کې ان شاء الله تعالی کار شروع شي.
په اونیس پروګرام د بختر ستوري کې بعد د روداد ادبي بهیر حال واره
په یو کال کې مونږه 9 غونډې مو تر سره کړې دي. د رود په نام باندې یو مجله کلیش پلس 12 ورځې کې راوځي. تر څنګ مو نور ادبي او فرهنګي هڅې کړې دي.
په روانه خبرونه کې به د نور ریپورټونو تر څنګ اونیس پروګرام د بختر ستوري به هم واره. دغه سي نور ریپورټونه هم لرو مشال ریډیو سره اوسه. او زو د خبرونې لومړی ریپورت اړخته د بلوچستان په کوټه کې د خالی پرواز ته هدفي وجنو او تاوتریخوالي په لړ کې د وجل شو شمیر نه هته رسیدلې ده. د کوټې په هزارګنجي کې پرون لشیا مسلک سره اړه لرونکو وو هزارګانو تر وجلو کې دورستو په خار کې احتجاج پیل شو. د احتجاج په ترڅ کې د خار په رئیسانی سړک د پاریدو خلکو په ډزو کې دوه تنه وجل شو، لس نور ژوبل شو. د دې پیښې په اړه باندې نور تفصیل را کوي خدای نور ناصر.
په کوټه کې د خالی پورز د ووش یتو کما هزارګانو تر وجل ورسته په شار کې احتجاج پایل سو. د همدې احتجاج پترڅ کې په رئیسانی سړک د پاریدونکو خلکو لخوا په دزو کې دوه تنه وجل سیبي او لس نور ژوبل سو. په داسې حال کې چې د شنبه یا خالی پورز د یتو کما هزارګانو لخوا په شار کې احتجاج کېده، ګڼو احتجاج کوونکو له مړیو سره د یو این ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنری مخې ته لاریون وکړ. تر دې لاریون وروسته د هزاره قبیلې یو مشر سردار سعادت علي هزاره له مشال سره په خبرو کې وویل، تر ډیر سوچ وروسته موږ ته همدا یو دروازه په ذهن کې راغله چې موږ هیله من یو چې انصاف پر راته ملاو سي. موږ ځکه دلته له مړیو سره راغلو چې موږ وایو ټول نړۍ وویني چې دلته څه روان دي. موږ د ملګرو ملتونو استازو ته وویل چې زموږ د حکومت لوړپوړي مشران خو د میاشتې 28 ورځې په اسلام آباد کې تیروي او یوازې 3 ورځې په کوټه کې وي. موږ دا هم ورته وویل چې له تیرو اتو یا لسو کالو پایسی تر زرو پورې زموږ وګړي په هدفي وژنو کې وژل سوي دي. بلی خواته وسلواله ډلې لشکري جنگبي د خالد ورځي د پیښې مسؤلیت ومنه. ابو بکر صدیق چې ځان د یادې وسلواله ډلې ویاند بولي رسنیو ته د ټلیفون لاري د دې پیښو مسؤلیت قبول کړي او هم یې خبريالانو او پولیسو ته اخطار ورکړی دی. د ابو بکر په خبره سر لننه یعنی د یک شنبه ورځې به دوی د پولیسو د وژلو لړۍ پیل کړي او هم به هغه خبريالان ووژني چې د دوی د ډلې پر ضد بیانونه ورکوي. کاجبی خواته د شنبه یا خالد ورځو د پیښو پر ضد هزاره ډیموکراټیک ګوند نن یعنی د یک شنبه په ورځ په کوټه کې د هړتال یا کاربندیز اعلان کړی. نو بلی خواته هم د پیښو ته په پام سره د بلوچستان صوبایي حکومت پریکړه کړې چې د پولیسو کار هم د دوو میاشتو لپاره ملیشا ځواکونو ته ورکړي چې ورسره به ملیشا ځواکونه په ښار کې عملیات کوي او هغه څوک چې د ناامنۍ په پیښو کې لاس لري د نیولو هڅه کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د کوټه په اړه ریپورت هم ورته اوس بلار شو. قبایلي سیمه ته د پاکستان له قبایلي سیمې کورمی وسلوالو 15 کسان تختولی دي. له سیمې را رسیدلي ریپورټونه وایي دا کسان د منځنۍ کورمی له سرخوي درې تختول شوي دي. تر اوسه د پیښې پړه ایست ډلې په غاړه نه ده اغستې. البته د انتظامی دفتر د دې کسانو د تختل کېدو پخلی کړی دی. نور د مشال ریډیو د خبریال په ریپورټ کې اورو.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې نامعلوم وسله والو 15 کسان تختولی دي. د سیمینار رسیدلي راپورونو تر مخه چې دغه پیښه د خالی پورس قریبا 8 بجو په وخت د منځني کورم ایجنسی په سرخوي دره سیمه کې شوې ده. ځایي خلک وایي چې د خپلو کورو څخه په زور راوستلو وروسته 15 واړه کسان نامعلوم وسله والو ځان سره بوتللي دي. خلکو تر مخه په تختول شوو کسانو کې ګل سید، نصیب خان، جنت لایق، خاپر ګل او امیر نمونه شامل دي. د خلکو د وینا چې دغه کسان بلابل کورنو سره تعلق لري. ځایي خلک وایي چې تختول کېدو وروسته تا 15 وړه کسان لا هم به درک دي. د پیښې وروسته د سیمینا یو کس مشال لډیو تا نوم نه خودلو په شرط وویل
دا وو هیڅ نه دي کړی دی. موږ تاسو د دې غریبان خلکو ته دایته کوي چې کومه دا وګه څه وشواله اوس دینه ډیر خلک شي وی دي لګډر شي وی دي سفر نه شي کول لګو دي نه موږ ساده ته نه شتلاله او کوه کی ته نه شتلاله بس دی واجی نه موږ باندې شي او اوس موږ ته ډیر مشکلات پیښ دي.
د دغه پیښې پراتر اوسه کومې وسله وال ډلې په خپل سر نه دی اخستی. موږ چې کله به دې اړه د منځنۍ کورم ایجنسی انتظامی دفتر سره د ټلیفون په لارې تماس اونیولو نو دفتر نه د 15 کسانو د بدرکه کېدو تصدیق وشو او مزید مشال لډیو ته دا اول شول چې تختول شو کسانو د رخلاصېدو لپاره پولیټیکل انتظامی خپل کوششونه روان کړي دي. واضح دی چې د منځنۍ کورم ایجنسی په سرخوي دره سیمه کې د زوی مش منډان قوم اوسیږي.
اوس به د باجوړ ایجنسۍ په اړه یو ریپورټ وورو. د باجوړ ایجنسۍ په سلارزو کې د عسکري قوتونو په وینا درې وسلوال وژل شوي دي. بلخوا په باجوړ کې په یو بله پیښه کې د ناګړۍ تحصیل په کمنګره کې د نامعلومه خوا د توغندیو راپریوتو له امله په یو ګاډي کې سواره دوه تنه وژل شوي دي او څلور نور زخمي شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورټ کې اورو.
په باجوړ جنسي سلارځي کې د عسکري قوتونو په وینا درې طالب وسلوال وژل شوي او جګړه لا هم روانه ده. تا چې د سیمې ولس په لوی شمېر کې بې کوره شوی دی او هم یو داسې بې کوره تن شیربادر مشال رډیو ته وویل
زمونږ په لکیانو کې ډېر پاتې هغه د شکست پاتې دی یا 15 پاتې یا شپږ پاتې هغه ته یا بیمار پروت دی یو ته بوډۍ ښځه پرته ده مور یې د هغه ته نشي راوتی یو لیونی دی په کور کې لار نه راکوي. حکومت مطلب دا دی چې ډېر سوالونه موږ ډزبندي دي وشي دا پر ارجلي راوباسوک کېدی شي مرم پراته یې
یو ځای ملک عجب خان وویل هغوی هم نه پوهیږي دا جګړه به تر کومې روانه وي. حکومت وایي چې ګنې زر به ختم شي خو ځایي ولس د پریشانۍ سره مخ دی.
په دې را کې موږ د درې 15 شپږه تکړو له کوم سره چې دینه لاره نه لږ دوه سره جوړي هغه راته کوجرا کې ناس نو هغه خلک په دې انتظار ناس چې کله حالات جوړ شي هم ته حکومت اړو کې یا نور افغان شي د پسند له علاقې نه واپس شي موږ بختل کورونه ته ولځو.
بلخوا هم د باجوړ ایجنسی په سیمه کمانګره کې پرون په یو ګاډي د نامعلوم اړخه میزایل ګولا پریوتلې چې پکې دوه ولسی وګړي لیاقت او یا خان مړ شوي دي او څلور تنان هم زخمیان شوی د هډ کوارټر اسپیټال باجوړ جنسې د چارواکو پوینه په زخمیانو کې د یو تن حالت خراب دی.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا په میریلند ریاست کې د پښتنو یوې ټولنې پښتون امریکن کمیونټي اسوسییشن تر سوري لاندې د پښتو نړیوال کانفرنس کېږي. په دې غونډه کې به د پښتو ژبې نامتو لیکوالان، پوهان او شنونکي برخه اخلي. د ټولنې د بورډ یو غړي قاسم یوسفزی له مشال ریډیو سره د مرکې په وخت ویلي د دوی د غونډې موخه د پښتو ژبې او کلتور ژوندي ساتل دي. د مشال ریډیو همکار ګلیاس له قاسم یوسفزی سره د پښتو نړیواله غونډې په اړه مرکه کړي او په پیل کې ترې پښتنه کړي چې د ټولنې د نړیواله غونډې اړتیا ولې محسوس کړه.
موږ تاسو ضرورت ولې محسوس شو دا یو ډېر اهم پوښتنه ده. که تاسو وګورئ نو په هند کې د پښتون ننن پټان جوړ شوی دی. دا یو چې دا چې دا غن خپل ژبه وټولل شو او کله چې د یو کلتور نه ژبه وټولل شي دا کلتور په خپل خپل دوه باندې شي. موږ پښتنو دلته کې په واشنگتن ډي سي کې چې څومره پښتانه دي په مریلند کې په ورجینیا کې موږ دا احساس وشو چې هسې نه چې زموږ د پښتون بچی نه دلته کې څه بل څه جوړ شي. نو موږ دا نه وایو چې موږ د کوم کلتور خلاف یو د حمزه بابا خبره چې دا ډېر لوی کمال دی چې تغییر کړه او بل څه بس نکوه چې نو کمال دی. نو موږ د نور ژبې هم د کوم غوړ چې زموږ ماشوم دی دلته کې پښتون جوړ شي چې موږ د نړۍ چې کوم د پښتون مشران دي وایي راوغړو او هغه ور سره په دې باوله باندې خبرې وکړي چې موږ څنګه دا شي قدمونه پورته کړو چې موږ دلته کې د خپل ماشوم یو پښتون وی کو دي امریکایي هم وی دي برتانوي هم وی دي سو هم وی کو چې دی
قاسم یوسفزی دې کې یو بل پښتنه راپورته کې څنګه تاسو د اهدافو او د مقاصد خبره وکړه. تاسو اهداف او مقاصد خو تاسو بیان کړل. اکثره داسې قسمه ټولنې یو سیاسي ایجنډا هم لري یا چرته د داسې ټولنې لپاره کار کوي چې په ظاهر باندې هغوی نه خای خو په شا باندې د هغوی ایجنډا پر مخ پوزي. نو آیا ستاسو هم صحیح ایجنډا شته که نه؟
پاتې چې دا د امریکایي قانون بنیادی مقصد نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن آرگنائزیشن او دا غیر سیاسی او غیر مذہبی آرگنائزیشن قانون لاندې رجسٹر دی بالکل پابند ہے غیر سیاسی او غیر مذہبی بنے پاکا کې د هر یو غړي د هر یو ممبر څنګه خپل سیاسي یا مذهبي تړون شته دی. خو چې کله هغه پاکا ته راشي پاکا په پلیټ فارم باندې کې نو بیا هلته کې د هر یو کس هغه سیاسي او مذهبي افیلیشن دي هغه یو طرف ته پاتې شي. دې وخت کې موږ صرف او صرف د پښتنو د هدف په تاسو کې تاسو موږ د پښتنو د مقصد لپاره کار کوو. موږ غواړو چې زموږ د هلو ځلو نه
قاسم یوسفزی چې هغه دا تاسو دا د کانفرنس اهتمام کړی دی تاسو په زرګونو میله لري ناستې د خپل زینا د خپل کور نه نو څنګه ممکنه ده چې هغه پښتنو ته ستاسو چې د دې ټولنې کم کار کوي دا غي ګټې چې هغه ته ورورسیږي؟
څنګه چې د هر چا د هر اورګنایزیشن د کوم مهدفونه وي یو وی شارټ ټرم لندن او بل لانګ ټرم اوږد مقصدونه په دغه شرط کې وګورئ نو لنډ مقصدونه خو زموږ دا دي چې موږ څنګه په واشنگتن کې ناسو څنګه چې تاسو ډېر لرې ناسو. خو په واشنگتن ډي سي ګریټر واشنگتن ډي سي ورجینیا او مریلند او د نور امریکا کې پښتانه ډېر په دغه شمېر کې نشته دي. نو موږ خو لومړی چې کوم لنډ مقصد دی هغه دا دی چې دلته کې کوم نشته پښتانه دي دوی سره په امیګریشن کې منډه ووهو دوی سره په صحت د لارې منډه ووهو. دې وخت کې پښتون د بدقسمتۍ نه د داسې حالاتو سره مخ دی چې هر طرف ته ځینو مرتېږي هر طرف ته ځینو مرتېږي. زموږ اوږد مقصد دا هم دی چې هغه د پښتنو په باره کې فیصلې کېږي د دنیا په لیول باندې. نو په کار ده چې دلته کې دا کوم پښتون دی په امریکا کې دا خو تاسو ته پته ده چې په فرانس کې دی یا په چرته هم د دنیا په غټو ښارونو کې دی. دا یو تعلیم یافته پښتون دی. موږ دا غواړو چې د دې تعلیم یافته پښتون نه تپوس شي چې ته د پښتون د پاره څه ملار خوښې ته د پښتون د پاره جنګ خوښې ته د پښتون د پاره امن.
تاسو د پښتو نړیوال کانفرنس په اړه په امریکا کې د پښتنو د یوې ټولنې لغړی قاسم یوسفزی مرکه اوریدا چې زموږ همکار ګلیاس ورسره کړی و. او اوس به د بنو په اړه یو رپورټ وورو. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د مری د خرابېدو او نس ناستې او دغه سیدکې ناروغۍ خپرې شوې دي. د ډاکټرانو په وینا زیاتره ماشومان په دې ناروغۍ اخته دي او له دې سره سره د ملیریا او شری ناروغۍ هم موجودې دي. د ډاکټرانو په خبره د دې ناروغو خپرېدو لوی لامل د څښا اوبو استعمال او د بجلی نشواله دي. په دې اړه د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال رپورټ اورو.
د بنو زنانه او ماشومانو په روغتون کې د ماشومانو یو ډاکټر په کمره کې پنځه شپږ کسان دي چې یو ماشومه یې په لاسونو کې راوچته کړې او ډاکټر لا یې په ټیبل واچوله. خو ولې د ډاکټر د معاینې نه پس معلومه شوه چې ماشوم یې د هسپتال در رسېدو نه وړاندې په لاره کې سا ورکړې وه. تش دغه یوه ماشومه نه ده، بلکې هر ورځ د درزنو په حساب د روغتون ته ماشومان راوړل کېږي چې د ډاکټرانو په وینا پکې زیاتره د کې او دس ناروغان وي. د دوی په وینا صرف کې او دس نه، بلکې نورې هم ډېرې ناروغۍ لکه ملیریا او شیرې چې زیاتره د ګرمې په موسم کې کیږي. د ماشومانو په روغتون کې د ماشومانو ډاکټر نومان داوړ په دې حق لا وایي.
تقریبا لسو کې یو شپږ کسان د کې او دس سره راځي چې کله مو د دېغې انویسټیګیشن وکړو نو دې کې بیا اکثر دغه کې او دس سره ملیریا وي. بدن زیات هم بعضې ورځ راشي. جنن صاحب بنو کې دا ګرمي لیول دومره سیوا دے چې تقریبا 47 48 49 ډیګري ګرمي چلیږي. بل د خلکو کې غټه مسله ده چې اویرنس مسله ده.
دا چې په دې سیمه کې ولې د کې او دس ناروغي دومره په لویه کچه خوره شوی، ډاکټر د دې سبب ګندا اوبا او د بجلی نشواله خای.
یو خو د ګورنمنت طرف نه لګ لګ رقم وشي د بجلی کې. بل د دې اوبو د پاره یو داسې طریقہ پکار دی چې هغه اوبو کوم پایپ سیستم باندې دی لا نور سیستم دی ګورنمنت حکومت داري دی هغه خیال وساتي. بل د کورونو وینټیلیشن
د ماشومانو په خیال ساتلو کې د مور سمرا کردار دی. ډاکټر زیاتوي
او غټ کردار خو د مور دی پکې چې هغه لکه کبریس فیډ بیبي نوم چې هغه د خپل ځان صفائی د بچی د د لاس د غې د پریتی د غې د کمرې صفائی او د زنانام د ځان صفائی سدی او داسې خوند خوراک کوي چې هغه پیو کېم تکاتی او بم داسې طریقې سره صفا او بوی بایلډ واټری چې ایک حکومت یې کنه د جراسی مو سره چانس نه.
د ماشومانو په روغتون کې یو بل ډاکټر ایاز وزیر وایي چې کله هم ماشومانو ته څه ناروغي وي په کار ده چې پر وخت ډاکټر ته وښودل شي، نه کې په داسې حال کې چې ماشوم د ناروغۍ د لاسه د مرګ خولې ته نږدې شوی وي.
په کار ده چې په اول ورځ په هره علاقه کې هسپتالونه هم شته، ډاکټران هم شته چې ډاکټر ته خپل ماشوم رسوي. دا یې کې سر پیلو شوی دی. په داسې سټیج کې ماشوم رورسي چې جټکې هم ورته لګېدلي، نمونیا هم ورته کې دست نه وي، نو یغه بچي بشکول ډېر ګران شي.
ډاکټران وایي چې په کار ده میندې هم خپلو ماشومانو ته د بوتلو پر ځای د خپلې سینې پی ورکول مهم وګڼي او د خپل اوسه د صفایي سره سره ماشومان د ګرمۍ څخه هم بچ وساتي چې په دې سره ماشومان د کې او دس نه علاوه نور د ډېرې پټې ناروغۍ څخه محفوظ ساتل کېدی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د سوات له کلام سره نږدې یوه سیمه ده چې بیو نومیږي. په دې سیمه کې حکومت په باقاعده توګه د مینځنو زده کړو یو سکول جوړ کړی و، خو استادان په دې کې نشته او هم دا وجه ده چې دا سکول له کلونو راسې تړلی پروت دی. یو زده کوونکي مشال لیډیو ته ویلي هر ورځ دوه ګنټې سفر کوي او سکول ته ځي. د سیمې اوسیدونکي له حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته دې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. پدیړه د نیاز احمد خان دا رپورت اورو.
د سوات سیلګریزه سیمه کالام نه نورخاته طرف ته 3 کیلومتر لري بیو نومي کلی چې 15000 آبادی لري. مقامی اوسیدونکو وایي چې دغه سیمه کې د حکومت لخوا کال 2001 کې جوړ کړی شوی میډل سکول د کال 2015 نه بند دی او د استادانو د نه راتلو له وجې زده کوونکي د سبق څخه پاتې کیږي. لکه یو مقامی تن چې وایي
زمانم جلات ته اوزه ده بویو سدن گیم د سکول د 97 نه دی خو میډل سکول بند ده. استادان راضی پغلا دل درا شه چوکیدار نه رجسٹر والی هغه کی خپل ازیران یو لګی او واپس دل تنه زانو باسي. نو دا وړه ټول زما د کلی دی او زما بچی دی سم ورونه سم خوريونه دي. دا ټول ما په مخ کړو زه کالم بازار ته لاړم استاد دی دغه پرنسپل سیف سره زملو شم نو هغه ما ته ار ما سره زینښت نو ما دا تامل تعلیم کا تاسو بندوي خو هغه صحیح خبره او کنه نه بندوي نو دیلا تاسو د دې داخله وکي نو صحیح هغه مونږ شو هغه بچوس دغه خوشګر دي ما به خلاص تن من دې خو مډل ول چم سبق نه ویل او نه زمون یو کس پاس شوی دی.
مقامی یو نهم جماعت کے زلمی زدکون کے حضرت سید وای چې د سبق سره ډیره مینه کوي او درې کیلومتر لری کالام ته پښته سکول کې دوی پتلو مجبور دي.
زه های سکول ته زما یو طرف نه دو گھنٹے لگی دی اڑخ نه چیز سحر موزو کما وختي زما دو گھنٹے گئی لازه سکول ته رسما بیا حال د زمونږ بس اسمبلیو شي پرډونه چالو شي او چټی شي بس دو گھنٹے بیا لگی تقریبا مازیگر د زدل تر سما کله بارانی یا وورین باران کوم زما زم شوق دی چې باران کوم ز اکثر زما سبق سکول ته لار باندې ډیر تکلیف خټی دی او د زمونږ لارې ټول کچه دی خټی دی بس هغه خټی برداشت کو او ځان سکول ته زرا سو مخه مخه.
د کلام بیو کلی یو اوسیدونکی وای چې د تعلیم نشوالی له وجې دغه کلی پسمنده پاتې دی او دوی نه غواړي چې د دوی راتلونکی نسل دی هم بې تعلیمه پاتې شي ځکه حکومت ته دغه سکول زر تر زره چمتو کړي.
زمان حضرت محمد دے او زدا گاؤں بوئی اسون کی ہم دا کلی دا کلام نا دو نیم دری کلومیٹر لر پروت دے او د دې زرع معاش زراعت دے تعلیم ډیر زیاته کمی دی زمونږ لپاره ډیر زیات مشکلات تعلیم دی څنګه چې مونږ تعلیم ونه کو غنه مونږ دا مشران پاتې شوې نو داسې آینده زمونږ دا نسل به پاتې نو 2005 دی خو زمونږ دا میډل پرامری کې لګ ډیر د مقامی کلام ناراضي او ډیپټی کې او میډل والا زمنګوري اوسیدونکي دی هغه بالکل شکر نه دی لګولي او کورونو کې نه سي تنخواه دی نو دې لپاره زمونږ ډیر ریکوست دی چې دې لپاره څوک مخکې زمونږ خبر ورسې.
د بیو دغه بند سکول په اړه مو چې کله د سوات ضلع مرستیال تعلیمي مشر ډی ډی او میا وزیر جان څخه پوښتنه وکړه چې دوی هم دغه سوکې کوي چې داسې سکولونه بیا روان کړي نو هغوی مشال ریډیو ته په دغه اړه وویل.
شاید تاسو خبره درست اخلم داسې به نه وي چې یاره دا تاسو سوای ده به ټیکي خو بهرحال دا زموږ په ریکارډ باندې راغله دا به انشاءالله موږ ویزټ څو به وګورو چې انکوایري وکړو چې یاره دا څومره چې د خلاف موږ اشر والو دا چې موږ څوک دې ته نه پوهېږو چې یاره زموږ تنخالي هغه دې کوچنی کې هغه د ماشومانو ژوند تباه کړي یاره سکولونه داسې بند پاتې شي انشاءالله.
د کلام بیو کلی اوسیدونکي زیاتوي چې دغه سیمه کې په یخنۍ کې شپږ میاشتې واوره پرته وي او ګرمۍ کې موسم ډیر ښه وي ولې بیا هم د لرې سیمو استادان دغه کلی سکول ته خپل څوکۍ پوره کولو ته باقاعده نه راځي او له وجې په سلګونو زده کوونکي د زده کړو څخه پاتې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان په پا پارلیمان کې د قبایلي سیمو غړو ترمنځ د تعلیمي ادارو د جوړولو لپاره د زید انتخاب په اړه اختلاف ختم شوی دی. دی وایي د طب یا میډیکل کالج به په باجوړ ایجنسی او د انفارمیشن ټیکنالوژي پوهنتون به په کورمه کې جوړ کړل شي. په دې اړه د اسلام آباد نه د احمد الله دا رپورټ اورو.
د فاټانه د قومي اسمبلی منتخب نمائندگان وای چې په قبایلی سیمو کې به ډیر زر په میډیکل کالج او آی ټی یونیورسيټي کار پیل کړی شي. د فاټا پارلماني لیډر منیر خان اورگزئی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې میډیکل کالج به د باجوړ ایجنسی په خار سیمه کې جوړول شي او آی ټی یونیورسيټي به په کورمه ایجنسی کې جوړول شي او د لړکې د یادو شوو تعلیمي ادارو لپاره ځمکه هم اخستې شوې دي.
میډیکل کالج خار به جوړ کې دغه پر مختص کړو ځمکه پیسې مې سي او د بندوبست کړو ځمکه او خستان نور فند خلو او ټول بهر ملک پیسې لري هغه بهر ملکونو سپانسر دی وي بار فند ورکول پکی
د یوې پوښتنې په جواب کې منیر خان اورگزئی وویل چې میډیکل کالج په جوړولو د باجوړ ایجنسی او شمالي وزیرستان د خلکو ترمنځ اختلافات وو خو د خبرو اترو د لارې دا اختلافات ختم کړی شو او ټولو منتخب غړو په متفقه توګه دا فیصله وکړه چې میډیکل کالج به په باجوړ ایجنسی کې جوړولی شي. د باجوړ ایجنسی نه د پاکستان پیپلز پارټۍ د قومي اسمبلی ممبر اخونزاده چټان نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې تر کله به په دې تعلیمي ادارو کار پیل کړی شي نو د هغوی وینا ده
ان شاء الله تعالی مونږ امید دره کوو چې دی باندې ډیر سرکار شروع شي خو زمونږ د قبایلو بدقسمتي دا چې مونږ اکثر د خلکو په خبرو کې راځو چې حکومت کوشش هم دادي چې چا کې احساس محرومین پیدا نشي او په اسن طریقې سره دا جوړ شي. ان شاء الله تعالی مونږ امید دره کوو چې د څومره کېدت کالج دي د قبایلو لپاره نه منظور شوی میډیکل کالج او آی ټی یونیورسيټي دا په دې باندې په دې کال کې ان شاء الله تعالی کار شروع شي.
یاد دی چې موجوده حکومت په قبایلی سیمو کې د میډیکل کالج او آی ټی یونیورسيټي جوړولو منځوري ورکړې وا خو فاټانه منتخب نمائندگانو ترمنځ خپل منځي اختلافات لوجي په دې تعلیمی ادارو تروسه کار پیل نکړې شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله رپورټ تاسو اوریدونکو د خبرونې په دویمه برخه کې درته نور رپورټونه هم لرو. نیوز پروګرام د بختر ستوري هم دی. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونې په انټرنیټ وره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې. خو اوس د ماسپخینې یوه نیمه بجه کیدونکې ده، نو د بریوال کاکړ نه بلند خبرونه واورو.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د شنبه په ورځ د هدفي وژنو پر ضد نن د کوټې په شا کې مکمل هړتال دی. په کنوینجنسي کې نامعلوم وسلوالو 15 کسان تښتولې دي. د امریکا په میریلینډ ایالت کې نن د پښتنو د یوې ټولنې پښتون امریکن کمیونټي اسوسیشن تر سوري لاندې د پښتو نړیوال کانفرنس پیلېږي. افغان چارواکي وایي د شنبه په ورځ د پکتیا او خوست په منځنیو سیمو کې د ایتلافي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې تر ډېر زیات وسلوال وژل شوی دی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې نوې استازي لخدار برایمی وای په شام کې یو داسې بدلون بیخي ضروری دی چې د دې هیواد دولس اړتیاوې پوره کړي. او په لندن کې د روانو پیرا لمپکس یا د مازورانو د لوبو نن 15 ورځ ده. چین تر ټولو زیات مډالونه ګټلي دي.
د بریوال کاکړ نلند خبرونه تاسو اوریدل. اوریدونکو سو په اسلام آباد کې دریا مسخیل نوورو چې پاکستانی رسپانو د اداریو غټ او مهم ټکی څه دي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور سره نږدې متنو بازار کې شوې 14 کې 12 تنه مړه او 14 جوبل شو. او ویل کیږي چې دغه 14 مقصد د شمالي وزیرستان یو قبایلي مشر په نخه کول وو. ادارې مخکې لیکي چې د غرنګ د طالبانو لخوا جاری شوې ویډیو کې د بازي سکیورټي هلکارو سرونه خودل شوې دي، کم چې د یو کاروای دوران وجل شوې وو. خو لا هم د سکیورټي ادارو لخوا د بې درک شوې کارمندانو صحیح شمیره مخیتان نه راغلي. ادارې اخره کې وایي چې د برز ذکر شوی دواړو پیښونه دا خبره ظاهریږي چې طالبان د اسلام د پاره نه بلکې د ذاتی ګټو یا د نورو قوتونو په خلا جنگ کوي، ځکه چې اسلام کې د یو بیګنا تن وجل د ټول انسانیت د وجنې برابر دي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د داسې خلکو په ضد د پوره طاقت سره کاروي وکړي شي او د دوی نوغه وستي شي. دغه شان اکسپرس ورسپانه په تهران کې شوی د غیر وابسته ملکونو د تنظیم غونډې په اړه لیک کړی دی او وایي چې ولسمشر آصف علي زرداری دغه دوران خپل خطاب کې په سیمه او نړیوال امن زور روړو. د دپوینا د هند سره تعلقات خکول او افغانستان کې امنیت راوستل د پاکستان خواهش او مقصد دی. اداریه وایي چې ولسمشر اصل کې نړۍ ته د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان مالی او ځاني زیان ورپګوته کول او د افغان کډوالو واپسي یقیني کول وو. او د دې ترڅنګ د ډرون بریدونو سره د ترهګرۍ خلاف جنگ ته رسیدونکو زیان باندې نړۍ خبرول وو. اداریه اخیره کې هیله لري چې نړیوال ورولي با په دې هر څه سنجیدګۍ سره نظر واچي چوی او د مسلو د حل د پاره باسه لارې چارې ولټوي. د غرنګ د اردو ژبې بلورس پاڼه آج هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې آصف علي زرداری خپل خطاب کې نړیوال رورولې ته وې چې سیمه کې د طاقت استعمال با ډېرې بدې نتیجې راولي او د ایران مسلې د پاره د سفارتي حل ولټول شي. ادارې لیکي چې دا وخت ایران او غربي ملکونه خصوصا امریکا او یورپی یونین ترمنځ د ایران په جوهري پروګرام ډېرې خبرې شوې دي. ادارې لیکي چې ایران د اول ورځې نه دریز لري چې هغه به په هیڅ توګه دې منصوبې نه پشا کی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس لیکي د پاکستان قبایلی سیمې د نړۍ له بیلابیلو برخو سره د تړاو لرونکو وسلوالو جهادیانو مرکز ګرځېدلې دي او د بی پایلټ الوتکو په بریدونو سربیره الته په زرګونه بهرني وسلوال موجود دي. بل پلو له امریکا خبریدونکو رسپانې د نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې لیکلي د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید میټ رومنی او د غمرستیال والټر ډی جونز د انتخاباتي کنونشن پر وخت د افغانستان کما یادونه کړی ده. د دواړو مقالو مهمه برخه ل نجیب عامر ناورو.
ایسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د استخباراتي مامورینو شنونکو د ځای خلکو په حواله په یو رپورت کې لیکي د پاکستان په قبایلی سیمو کې د عربو ترڅنګ د ترکیه مرکزی ایشیا چین او تر دې چې د جرمني سره تړاو لرونکي جهادیان او د القاعده غړي میشته دي چې د امریکې ترڅنګ د یورپ روسي او چین لپاره هم نوي چیلنجونه پیدا کولای شي. د قبایلی سیمو د چارو یو کارپو متقاعد ډګرمن محمود شاه جانس ته ویلي که څه هم په قبایلی سیمو کې د بهرنیو اورپکو کره شمېره معلومه نه ده، خو د استخباراتي معلوماتو پر اساس کېدای شي دغلته به د یو نیم زر پورې عربي او افریقایي جنګیالي موجود وي، او د دې تر څنګ به له درې نیمو نیولې تر څلورو زرو پورې نور چینایي، ایغور او ازبک جنګیالي هم په قبایلی سیمو کې میشته وي. دوه امریکایي چارواکو ای پی ته ویلي د دغو بهرنیو جنګیالیو پر ضد ډرون بریدونه ډیر موثر وو، او د یحیی اللیبی پر سیر د دوی د لوړپوړو مشرانو په دغو حملو کې وژل کېدو د القاعده غړي په ډار کړي، او اوس هغوی له پاکستانه په وتلو او شام، یمن، عراق یا کوم بل هیواد کې پر فعالېدو فکر کوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د قبایلي خبریالانو د ټولنې د مشر صفدر حیات خان خبرې هم راخستي چې وایي د ډرون بریدونو باوجود په قبایلي سیمو کې اورپکې موجود دي، پیاوړې دي او ګرځي راګرځي. بل پلو نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې لیکي چې په امریکا کې د ولسمشرۍ ټول ټاکنو ته کاندید میټ رومنی او د هغه مرستیال پاول ډیراین چې د ریپبلیکن ګوند نمائندګي کوي د انتخاباتي کنوینسون پر مهال د افغانستان یادونه یوازې څلور واره کړې ده. میټ رومنی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر دې اعلان چې د افغانستان نه به امریکایي ځواکونه په ټاکلې مشخصه نیټه وځي نیوکې کړې، وایي دې کار د کرزي حکومت د ننګونو سره مخ کړي او د طالبانو مورال یې لوړ کړی دی. هغوی انګېري چې د امریکایانو تر وتلو وروسته بیا میدان ته راوتلی شي. خو میټ رومنی وویل د 2014 کال په پای کې د امریکایي ځواکونو له افغانستان بیرته راغوښتل مناسب ګام دی. هغه وایي په سملاسي توګه د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلوي نه دی، او دته داسې احساس کېږي لکه ولسمشر اوباما چې بیړه کړې وي. نیویارک ټایمز د کانګرس د یو غړي والټر بی جونز خبرې هم راخیستې چې پر میټ رومنی او دغه په مرستیال نیوکه کوي، او وایي هغوی نه پوهیږي چې موږ د څه هدف لپاره افغانستان ته ځواکونه لیږلي دي. نوموړی چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په بیړه د ویستلو پلوي دی زیاتوي. راتلونکی ولسمشر که میټ رومنی وي او که باراک اوباما، حسبه کوي چې د 2014 کال نه پس هم د 100,000 په شاوخوا کې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، چې د ده په وینا دا به یو لوی مصرف وي چې امریکا به یې تر راتلونکو څو کلونو پورې ګالي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
صحافیان وایي چې دوی ته په قبایلي سیمو کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې پکې د تنخواګانو او د سهولتونو کمښت او د حکومت او د مطبوعاتي دفترونو رویې شامل دي. دا چې د دې خبریالانو نورې کمی مسلې دي او رو په دې رپورټ کې
په قبایلی سیمه کښې په چار لګیا قبایلي خبریالون د کړکجنو حالاتو په وجه که یو طرف ته د رټو مشکلاتو سره مخمخ دي، نو په بل لوري بېخي د حقوقو او مراعاتو نه هم روم دي. په دا اولې سره دوی څه ګیلې منې او غوښتنې لري؟ یو خبریال سعودالرحمن ویایي
په دا سیمه شې واحد قوت قبایلي خبریالون دي چې په چنا چا انداز شې دی د دغې سیمې د نوې زاړې نه نوره دنیو خبروي، لکه چرنګو چې د دې میں اسے دون کی نن پا بعد حال دی بعد وقت ای پی پا دے رنگ قبائلی خبریالون ہا دی دی ہا دار پا دار دی نہ دے خپل حقوق ورتا ملاوی جی او نہ مراعات او نہ ای سوک دے دے حال پشتنا کوی.
یو بل قبائلی خبریال فاروق مسعود پا دار رنگ جاگی جی
چونکہ قبائل دے وفاقی حکومت سر وابستا دی او ورتا دے دے پورا پا ہر سر شی خپلا کوٹا شتا پا چار دوچ پا اسلام آباد شی پر یائشی پلاٹے او پا تقسیم شی دے تا ہاں خپلا برخوا ورکڑا شی.
اشتیاق مسعود دے قبائلی خبریالانو سر دے اغوی دا ادارو دے لوری نا دے بی انصافی ذکر پا دا رنگ کاوی
پا پاکستان سے دننا دے ادارو سرا وابستا قبائلی خبریالون تا دے خپل مزدرے معاوضہ نا ملاوی جی او چکلا ہاں قبائلی خبریال دے ڈیوٹے پا وقت مڑ شی بیا دے دا ادارا دے دا پا مارگ بنے پا میاشتے میاشتے دے خپل ادارے پراپیگنڈا کاوی خود خبریال او دے آغای دے کونڈے او دے یتیمون ایچ غام نا کاوی
دے قبائلی خبریالانو دا غا گلے مانے او غشتن میں چھ دے قطبی او قبائلی سیمو وفاقی وزیر انجینئر شوکت اللہ پا مخشک شیشوی اغوی پا دارنگ زواب وکا
زمانگا قبائلی صحافیان پا کما سخت کی دی در نور پاکستان دا غینا دی خیر دی نیم کنی مکم دی خود سشی کی دی یاد کری شی پلات پا اسلام آباد کی ورکی گا پی خور کی ورکی گا پرده کی ورکی دا دی دا یو اٹکانا یو دا سرسور یو اعتماد وی بحال وی
قبائلی خبریالون ویایی چه دی دوی دی حقوق و مراعاتو دی پارا دی سرکار خاما خواب بندوبست وکی.
د افغانستان په خوست ولایت کې خزی وای د کار مکی ورته زیات شوی دی. د دوی په خبره د دې لبجی په ټولنیزو چارو کې د دوی ونډه هم زیات شوی ده. د خزی وای په دې ولایت کې ګڼ شمیر خزی په روغتونونو، خونځو او نه دولتي ادارو کې په بیل بل کارونو اخته دي، خو پر دې هر څه سربیره اوس هم خزی ځینې ستونزې لري. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
په دې وروستیو کلونو کې خوست کې د ښځو لپاره د کار او زده کړې یو شمیر فرصتونه برابر شوي دي. دا مهال کله یوې خوا تر څلوېښتو زرو ډېرې نجونې په زده کړو بوختې دي او یو شمېر یې عملا په خوست پوهنتون کې خپل لوړ تحصیلات بشپړوي، بلخوا دوی په معارف کې د ښوونکو په توګه او په ګڼو روغتیایي کلینیکونو کې د ډاکترانو او پراسترانو په صفت په دندو بوختې دي. د دې سربیره په یو شمېر غیر دولتي مؤسساتو او نورو حکومتي ادارو کې هم د دوی حضور او ګډون پراخ شوی دی.
نوم می کامل اکبری دی. په خوست ولایت کې خوست یو موږ ویلو چې اقتصادي مشکلات د ښځو یې په سلو کې څلوېښت فیصد ښه شوي دي. مثلا هغه خویندې زموږ چې تعلیمي کړې وي په تعلیم باندې سنبالې وي، او زموږ د هغه نجونې چې مثلا په کورونو کې ژوند کوي هغه اوس شکر الحمدلله زموږ فامیلونه دومره لږ څه پوهېدلې دي، خپلې لونې هم مکتب ته داخلوي. زه داسې وایم چې د ښځو حالات ښه شوي دي په خوا په پرتله.
نوم فاطمه دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د خوست خویندو لپاره ډېر د کار زمینه مساعده شوې ده، خصوصا په مرکز کې په مؤسساتو کې کار کوي، په ښوونځي کې دوی استادانې دي، د نرسنګي کورسونه دي چې تقریبا موږ د 200 شاوخوا نرسې لرو. دا ډېر لوی کار شوی دی. په خوست ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه ډېره راټیټه شوې ده. په کلیو کې چې هغه خویندې چې بې سواده دي، د هغې لپاره د مؤسساتو د طرفه خپله د معرف د طرفه څانګې جوړ
د خوست ولایتي شورا وکیله حکمینه د ښځو لپاره د سواد زده کړو کورسونه او نورې حرفوي زده کړې اغېزمنې بولي او وایي چې دا ډول پرمختیاو د ښځو په اقتصادي بسیاتوب کې ښه ونډه ترسره کړې ده. نوموړي د یو شمېر ستونزو یادونه کوي او زیاتوي چې کورنۍ خپلو لوڼو ته د عمر په ډېرېدو د زده کړو د بشپړېدو اجازه نه ورکوي.
بېسوادۍ کورسونه ورته جوړ شول، د خیاطۍ کورسونه ورته جوړ شول. څه نه څه کومک وشو چې ښځو د سر وڅولی شوې چې تعلیم ته څه نه څه ته مخ وکړه. ستونزې چدی ته پوتی دي، هغه کومې ستونزې دي چې یو خو د وروار پوکړه چې ډېر جګ وروار خدای خرڅېږي. بعضې داسې مسایل شوه چې شپږم یدنه دوله چغه شي بیا دې ته یې نه پرېږدي، یا پلور یا ورر یا څه د د شکر یا د پونه د د شینه و غټه اوهلی چې چرګنه چې پینځه ورځې یې غذای مختب ته پولایږي یا لیر مختب ته پولایږي.
د خوز د خزو چر رئیس وایي چې دوی د خزو د اقتصادي بسیاتوب لپاره یو شمیر د جامو د ګندلو ماشینونه او نور وسایل ویشلی دي. دوی د مهال خپلواک کاروبار لري چې کولای شي د خپل کورنیو هغه ضروری اړتیاوې پرې صنعت پوره کړي.
مخکې بیا یو دوه چلکای پلای ولسوالینه، اوس په موټرو کې ولسوالینه، هاته په ولسوالی کې خپلونه داخل کړی ده. بل اقتصادي تغییر د مونږ پروسه کول سل ماشینونه خزه پوره توزیع کړم. دا ماشینونه د خویان دی ولته په کورو کې یا برستن جوړوي یا لیاف جوړوي یا بلخونه جوړوي، سبزیجات چاولو ماشینونه دی، لرګینه جوړ شوی ده.
د کتون کولاند کله وی خو د مهال په خارونو کې لوستو میرمنو ته د کار فرصتونه برابر شوی او یو شمیر په دې ورستیو کې حرفه او کسبونه زده کړي، خو بل لوري ته په کلیوالي او اطرافي سیمو کې زیاتره خزې د کار لپاره د فرصت په نوم څه نه لري. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اوري، اوس د خبرونې په اخیره کې وخت شوه دی د اونیس پروګرام د باختر ستوري. د پروګرام د تاسو منګه همکار باز محمد عابد وړاندې کوي، نو راځي چې په ګډه یې وورو.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه کې باز محمد عابد ستاسو کوربه یم. په نننۍ خپرونه کې به درود ادبي بهیر د کلنۍ غونډې رپورت ولرو، بیا به د تصویر په نامه د یوې نوې شروع شوې هنري مجلې په اړه د مجلې له مدیر سره لنډې خبرې ولرو، بیا به په پښتو ادب کې د مازیګر پر کلتوري ارزښت درته یو راپور هم ولرو، او که وخت را سره یاري وکړه یوه سندره به هم درته ولرو. رازو لومړی رپورټ تا دا خو یو جوته خبره ده چې ادبی غونډې د شعر او ادب په غوړېدا کې کارنده رول لوبوي. د تیرو څو کلونو راهیسې د ادبی غونډو کلتور د افغانستان په ډیرو پښتون میشتو سیمو کې رواج شوی دی. ادبی غونډې نه یوازې دا چې د افغانستان په ښارونو کې شتون لري، بلکې ولسوالیو ته یې هم لاره پیدا کړې ده. د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې په لسګونه ادبی غونډې فعالې دي چې د ځوانانو علمي او ادبي کچه یې لوړه کړې ده. په دې غونډو کې یوه هم د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ د بړو کلي کې د رودات ادبي بهیر په نوم یوه ټولنه ده چې د تیر یو کال راهیسې خپل فعالیت ترسره کوي. رود ادبي بهیر تیره اونۍ یو کلن شو او بهیروالو یې کلیزه ولمانځله. دا چې په تیر یو کال کې دغه بهیر څه لاسته راوړنې لرلی دي، د دغې ټولنې یو تنغړي مشال راډیو ته وویل.
ماهر احسان زه نومېږم، د رود ادبي بهیر غړی یم. نن غونډه زمونږ د رود ادبي بهیر د کلیزې په ویاړ و چې موږ خپله کلیزه ولمانځله. په یو کال کې مونږ 90 غونډې مو ترسره کړي دي. د رود په نامه باندې یوه مجله کېدای شي په 12 ورځو کې راووځي. تر څنګ مو نور ادبي او فرهنګي هڅې کړي دي. یو کورس هایر کړی چې ځوانانو ته به انشاءالله په نوي راتلونکي وختونو کې تدریس وو. سائنسي مضامین چې مرازی، الجبر، فزیک، د کرج درود ادبی بهیر ځوانانو د استادانو سره غوږو جنګول او هغوی ورته لازمنه وکړله چې هغوی به دغه درسونه مخ په وړاندې وړي.
رود ادبی بهیر په خپل یو کلن مزل کې د ځوانانو په رشد کې د پام وړ رول لوبولی او که څنګه، دا پوښتنه د بهیر یو تن ځوان دا رنګه ځوابوي.
زما نوم فضل الرحیم کلمی دی او د درود ادبی بهیر د یو غړي په صفت باندې تاسو دا وویل چې موږ د بهیر یو کلن نو هڅو د ځوانانو ادبی برخه کې ډیر رشد ورکړی دی او ډیرې لاسته راوړنې کړي دي او ټول ځوانان ته د ذهنیت ورکړی چې ادب سره مینه پیدا کړي او ډیر زیاته مینه پیدا کړي.
رود ادبی بهیر پر روان کال کې څه پلان لري؟ دا پوښتنه د بهیر یو تن غړی را ځوابوي.
زما نوم سلمان شاه احمدی دی. زمونږ په راتلونکي کې پروګرامونه دي. د رود ادبی بهیر د ټولو غړو په مشترکه همکارۍ باندې غواړو چې یو مجله په نظر کې نیولی دی چې چاپ یې کړو او دا په نږدې وخت انشاءالله چې راووځي. او موږ به انشاءالله چې د رود ادبی بهیر د ټولو غړو یو تذکره چاپ کړو.
په دغه منځن غونډه کې د بهیر په یو کلن فعالیت د ویناو تر څنګ یوه آزاده مشاعره هم وشوه چې د ستارشاه نجات مل غزل درته د نمونې په توګه وړاندې کوو.
شراب څه دی؟ خو یو تش د موضوع شور دی او تصور دی، یو منظر دی، یو انځور دی. او چاته یې ګوره په ویالو حواله کړي او چاته یو ګوټ په پیاله کې هم پیغور دی. د فردوس او د سکر پته به لګي او نجات ملي په دې دواړو جالو سور.
دې غونډې ته د ننګرهار د بیلابیلو ادبي ټولنو پر استازو سربیره د بړو کلي د تنکیو ځوانانو تر څنګ په لسګونه تنه مخور سپینګیري هم راغلي وو. دا چې ادبي غونډو ته د قومي مشرانو او سپینګیرو راوستلو راز پسه کې دی، د رود ادبي بهیر مشر یحیی سیمه ایز راته د دې راز نه پرده پورته کوي.
مشرانو راتګ د راز بده کې دی چې موږ څه کړي دي. موږ خلکو د بهیر داسې ښودلی دی چې واقعا د ټولنې لپاره کار کوي، د ژبې لپاره کار کوي، د کلتور لپاره کار کوي، د ځوانانو لپاره کار کوي او خلکو دې پوه شوي دي. نو دا یې ستر لامل دی چې موږ سره برخه اخلي.
دا غونډه چې د ماسپښین په 2 بجو پیل شوې وه، د مازیګر تر 6 بجو پورې دوام وکړ. اختر ستوري قدرمنو مینوالو، که یو لور ته فلم، رادیو او سټیج ډرامه د ساتیرۍ یو ښه ذریعه ده، بل لور ته پکې کتونکو او اوریدونکو ته یو مثبت پیغام هم ورکول کیږي. دا چې اوس مهال د پښتو فلمونو او ډرامو معیار څنګه دی، دا بحث نسیلو. خو اوس په پېښور کې یو ځوان افغان شاعر رحمت دیوان دا هڅه کړې چې د فلم، ډرامې او ساز او آواز له نړۍ څخه ځینې په زړه پورې مطالب په یوې میاشتنۍ مجله کې د تصویر په نوم راونغاړي. له دغه ځوان سره مو د همدې مجلې د لومبۍ ګڼې د خپرېدو په اړه یوه مرکه کړي په ګډه یې اورو. دیوان صاحب، که دا راته ووایي چې د تصویر مجلې د اجرا څه ضرورت و چې تاسې وکړو؟
تاسو به کتلي زموږ په دې ګاونډي ژبو کې لکه اردو شو، فارسي شوه، په هره برخه کې لکه ادب نه علاوه په سپورټ کې، فلم کې داسې مجلې او هغه چاپ کېږي. خو په پښتو ژبه کې دې تاسې سم نه و، نو په دې وجه د فلم په اول داسې مجله نه و، نو ځکه موږ وویل چې دا ضروري ده چې پښتو ته هم راشي.
په دغه مجله کې یوازې د فلم برخه تاسې راخیستې ده او که نه د هنر
هنر نور برخو ته پکې هم تم شوی
په دې کې لکه فلم شو ډرامه شولا موسیقي شولا دین علاوه که عام پروګرامونه کیږي او کلچر سره اړیکی لري نو هغه به لازمی به کې موږ شاملو
په دغه هڅه کې تاسو یوازې او کنه داسې کاری ټیم در سره شته دی
په دې کې موږ سره ټیم شته دی چې یو پکې را سره مرستیال دی عبدالولي خان کتون کې ډله ده چې دا ټوله مجلد هغه له نظر تیریږي چې پکې نیمروز قیس فیصل پاران شیر رحمان بیتاب رضوان ساجن او دغه کسان شامل دي سر
د دې د مالی سپورټ څوک کوي
نو تر اوسه خو د خپل جیب نه چاپ کو او چارا سره به مالی مرستنده کړي مخکې به ګورو چې کیږي
په دغه تصویر مجلې په سر کې لیکلي چې مېشتینه ده لومبه ګڼه زما مخ ته پراته ده سو زره مجلې مو چاپ کړي دي او تر اوسه پورې کوم زره خرڅې شوی هم دی او کنه
نو دومره مالی د خومنګم نارو چې بزرګونه کوم چاپ کړي نو دا موږ چاپ کړي 1500 او خوري کړي دي جلال آباد تم لیگلی دی پیښور کې سوات مردان سوات ولسوالۍ کوټه ترکون تم لیگلی دی
تر اوسه پورې تاسو هغه درکونو سره چې تاسو ورته لیگلی دی رابطې کړي دي د خرڅلاو بازارې څنګه دي
نو لنور دین نو معلومات نه دی راغلی خو د پیښور نه دا معلومات شته چې پیښور کې مجله ختمه شوې ده قسم یو د پلورنجي سره څو څو دانې پرتې دي خو کمی جنسی لچ موږ ورکړې نو هغه ما سره واړی کې نیولې چې کنور مجله نو راوړل
بس دی خیال دی چې دغه تصویر مجله به د خرڅلاو لاري په دې باندې وتوانیږي چې تاسو د سپتمبر غن هم چاپ کړئ
نو ان شاء الله امید خدا لري چې اوسه پورې څومره خلکو دغه کړی دی لپاتم تل لول تم خلق ډیره خو خکړې دا میشته چې ستمبر غنو په دې کې چاپ شي
دیوان صاحب د تصویر ډومبه غنوا تاسو د لیکنو د فقدان سره مخ شي نه وای
ولا د لیکنو فقدان خو سره ډیر زیات او لیکل سره کمونو په دې وجبانې موږ د مشال رادیو یو درې لیکنه راغستوي چې یو پکې د نجیب امیر و یو پکې د فرخند وزیر او یو پکې د قاسم مندوخیل و او یو لیکنه پکې د بی بی سی نه هم راغستوي یو پکې ټول افغان نو او نور هم پکې خپل مضامین شامل کړ
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو د خبرونې په وروستیو شیبو کې مو د مازیګر په اړه د یو کلتوري رپورت اوریدو تر بولو د شپې او ورځې په دوران کې مازیګر داسې یو محل دی چې پښتو لنډیو کې تر بل هر څه زیات یاد شوی او اوس هم پښتو شعرونو کې جوت مقام لري په مازیګر کې نجونې ګودرونو ته او ځوانان پکې میله ځایونو ته ځي او د ساتیریو بندرونه جوړوي دا لنډ او ښکلی محل اوس هم پښتو شعرونو کې هر شاعر کاروي او تر څو چې شعر او شاعري وي د مازیګر له ذکره به خالي نه وي شاعر او لیکوال ولی محمد کندیوال وایي چې څومره د مازیګر وخت لنډ دی هومره په پښتو ادب کې اوږد عمر لري
همدغه مازیګر دی چې ډېر مینان دي وادې په ډول کاروي د مینانو دپاره ګودر و هلته به دیدنونه کیدل اماغه بنیاد باندې دغه وخت په ادبیاتو کې هم یو ځای ونیولو او وروسته تر دیننه پورې اماغه تاریخي ریښې ته په کتو سره مازیګرۍ لا هم په کلتور کې په ادبیاتو کې پښتو ادبیاتو کې یو ځانګړی ځای لري او شاعران په خپلو شعرونو او لنډیو کې بیخي ډیر یادوي که سړی ووایي چې یو له هغو نومونو نه په ادبیاتو کې استعمال شوی دی یو مازدیګری به سړی د ګوتو په شمار توکو کې هغه شیانو کې وشمار
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بابرک میخیل وایي چې د مازیګر نه پښتو شعر کې د یو انزور په توګه کار اخیستل کیږي
زه خپل چې کله د مازیګر نوم او ماته ګودر ذهن ترازی ماته منګه ذهن ترازی ماته د نجونو هغه کتارونه ذهن ترازی چې منګه په غی کې یا منګه په سر باندې به ګودر تتل ما به په ظلمیتوب کې لیدل اوس چې ګودرونه اوس ساړه دي او بمبی ولګی دي او د ګودرونو هغه اثر او هغه غیز چې اوس یو څه کم ښکارا کیږي په پښتو ادب کې د مازیګر اغیز چې لا خپل ځای پروت دا دینه دی سمبول په توګه دینه دی او انزور په توګه باندې کار اخیستل کیږي او زمونږ په پښتو شاعرۍ کې یو جوت تاثیر او غیز لري
نادر دانش وایي چې مازیګر هغه مهال دی چې د ورځې ستړیا پکې دمه کیږي.
په دغه وخت کې مزدور له کار ستړی راځي، بزګر له خپل کروندې څخه ستړی راځي. دغه هغه وخت دی چې ورځ ته د پټ کې خودل کیږي. هر څوک د یو لاندې دمې په خاطر باندې دغه وخت تم کیږي، نو دغه انزور په دې وخت کې خره اخیستل کیږي. زما په نظر باندې همدغه علت کېدلې شي چې شاعران اکثره مازیګر ته تم شوي، مازیګر ته د دیدن او د دیدنونو د نیټې او محل وخت ورکړی دی.
په ګنشمیر پښتو ولسی سندرو کې هم مازیګر ته ځانګړی مقام ورکړل شوی. میرمن قمرګله په دغه سندره کې د مازیګر په محل د مینتوب خبره کوي. کسه هم په ډیرو پښتون میشتو سیمو کې مازیګری ساړه شوي، د نجونو ګودرونو ته تک کم شوی او ځوانان هم د پخوا په څیر بنډارونه نه جوړوي. خو پښتو شعرونو کې اوس هم د مازیګر مهال هماغه پخوانی ارزښت له ځان سره ساتلی او تازه دم شاعران هم په خپلو شعرونو کې له انځورونو څخه استفاده کوي. او له دې هر څه سره سره مازیګر یو مذهبي او اسطورهي تقدس هم لري، ځکه خدا لنډۍ د ډیرو پخلی وي چې مازیګری دې خیرې مکړه ته بدناس خیری کوي رښتیا بشینه. د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، دا هم د نعیم توري بغه کې یو سندره.
زمن د کلی د دامان غنم پخی دورا غلی، د سګنی کال د ودان غنم پخی دورا غلی، زنی غنم او کلی سیړی لشی سری جانانا، زنی غنم او کلی سیړی لشی سری جانانا، نس پر لیدن رات للو میں کرس دارے دغان ٹول گلو دشڑ شمد گلو میں کرس دارے تم ہگ کرز بم سکال خلاصا بھی جانا، تم ہگ کرز بم سکال خلاصا بھی جانا، چٹا پیرا خیجی بیدار بھی لوگری، دخندہ شور لکا نغمی را خیجی بیدار بھی لوگری، دٹا پی وار بار آسرا وقت پو وقت اگ دی جانانا، دٹا پی وار بار آسرا وقت پو وقت اگ دی جانانا، لولا برازے
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
Yeah.
سجانانا لاری د خیبر نی سجانانا وطن تکڑی بارو ما لاری د خیبر نی سجانانا سبب خپل وطن ته زما لاری د خیبر نی سجانانا لاری د خیبر نی سجانانا لاری د خیبر نی سجانانا سجانانا زما وطن بدر نهروی لاری د خیبر نی سجانانا ستا د وطن یاد به می خوب ته نه پریږدینا لاری د خیبر نی سجانانا لاری د خیبر نی سجانانا